ټوټل الفاظ چې دي هغه الفاظ چې لرغوني الفاظ دي په سارا کې شته خو تر اوسه ډکشنري نه دي نیولي. په کار دا دی چې په هغه باندې یو غټ پراجکټ موږ شروع کړو او هغه سرته ورسو. همدغه نمونه د دې سیمې لهجې چې دي که نه دلته مختلف لهجې ویل کېږي او بالخصوص ترینو چې ده هغه ډېر زړه لهجه ده، نو هغه کار غواړي زموږ پروګرام کې دا شامله ده که نه، چې موږ باید پر دا ټولو لهجو باندې بشپړ کار وکړو. بې شکه هغه د لیکلو لهجه دی وایي، خو دغه علاقایي لهجې چې دي دا د یو ګلدستې حیثیت لري، نو ګلدسته ظاهره ده دا کوچني ګلان سره راټول کړي بیا ګلدسته ځینې جوړه سي. همدغه رنګ موږ باید یو دوه دا نومونه بین الاقوامي سیمینار وکړو چې په هغه کې د پښتو ته کوم مسایل پیښ دي که نه، او د هغه د حل لپاره باید چې دا زموږ لیکوال منورین چې دي هغه ټول زموږ سره ملګرتیا وکړي او موږ راولو یو هم دغه نومونه که نه. موږ په هره مشپړ میاشتې په کتابي شکل کې یوه مجله باسو، خو د کال دوې ګڼې په هغه مکمل او ښایسته ګڼې دا زموږ پروګرام شامل دي.
ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب، د کوټه د پښتو اکاډمۍ د راتلونکو دریو کلونو لپاره تاسو ته جنرال سیکرتر په توګه انتخاب شوی، څه فکر کوئ چې آیا په اکاډمۍ کې د تیر په څیر باندې باید کارونه وسي که یا تاسو یو نوی پلان هم لرئ؟
بارکوه صاحب، کور مو ودان، زموږ انتخابي اجنډه همدغه وه او زما خپله موخه همدا وه. د ډېر وخت څخه ما دا فکر کاوه چې موږ باید د کوټې پښتو اکاډمۍ په نړیواله کچه د بین المللي سویې چې کومې علمي څېړنیزې ادارې دي، اکاډمیانې دي په بېلابېلو هېوادونو کې، د هغوی چارټر راوغواړو، د هغوی کړنلارې تعقیب کړو او نوښتونه بیا بالخصوص د تیرو 15 لسیزو راهیسې چې په پښتني وطن کې کوم زیان علمي، فرهنګي او څېړنیزو ادارو ته رسېدلی دي، د هغو نه یوازې جبیره وکړو بلکې هغه آثار چې له منځه تلونکي وه هغه راوژغورو، او په خارج کې میشت افغانان پښتو پاله لیکونکي، شاعران، ادیبان او څېړونکي د هغوی سره تماس ونیسو تر څو د هغوی هغه تجربې چې په خارج کې دي اصلي کړي دي هغه لاسته راوړو او د هغه په ګټه پښتو ته کار وکړو تر څو د پښتو علمي غنا نور هم زیاته شي.
دلته چې کومه د پښتو اکاډمۍ کالونۍ بودیجه ده، آیا دغه ډېره کمه نه ده؟ اوس خو دلته پښتونخوا ګوند هم د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل دی، له دوی به ستاسو غوښتنه څه وي چې دلته د پښتو ژبې د ودې لپاره له دې اکاډمۍ سره دوی باید څه مرسته وکړي؟
رښتیا هم داسې دي چې روان حالات او ګرانۍ ته چې وګورې، او بلې خوا ته د چاپ لګښت ته چې وګورې، نو موږ حتی دونه یتیم یو چې تر اوسه حد اقل یو څېړنیز یا یو درې میاشتیز یا شپږ میاشتیز جرنل هم نه لرو تر اوسه. د لیکنځي په نامه یو واره پښتو اکاډمۍ کوټې یو تابع کړې وه چې فقط دوې ګڼې چاپ سوې، له هغه پس نور نه دي چاپ سوي. نو د صوبایي حکومت څخه موږ دا هیله لرو چې دوی زموږ سرپرستی کما حق وکړي تر څو موږ په پښو ودرېږو، وتوانېږو چې موږ داسې کتابونه راوړو چې هغه د نړیوالو ضرورت جوړ سي، ریفرنس بک جوړ سي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په خیبر ایجنسی کې په ورستیو کلونو کې د نامنه یو په وجه ادبی فعالیتونه پکې شوې دي. په دې سیمه کې د ادبی فعالیتونو د زیاتولو لپاره د خیبر پښتو نوی ادبی جرګې په نوم یوې نوی ټولنې فعالیت پیل کړی دی. نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې واوري.
د خیبر جنسې شاعرانو د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دغه ادبی ټولنې او د اداران وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې دلته کومې ادبی سرګرمۍ نه دي ترسره شوي او نه هم کومې مشاعرې یا ادبی غونډې کې دي، نو دوی ځکه دغه ټولنه را جوړه کړه چې دلته یو ځل بیا ادبی هلې ځلې پیل کړي. د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې د را جوړولو د مقصد په حکلا د یادې جرګې جنرال سیکرټری یا حسین سایل پردای وای،
مونږ دا غواړو چې بس د خبر ادبی دغه لږ مخکې لاړ شي، لږ خامخا د ادب د ژبې خدمت وکړو، و انشاءالله مونږ به دا چې څومره شاعران د په دغې جرګو سره تعلق لري، که شنواري دي که افریدي دي، ډېر ښه لیکوال مړه شوي دي، په هغو باندې مونږ زړه دی چې مشاعری وکو دغه غزبن لګرا برتیرا کو چې دا نوی کولتا تعلیماته کولتا زغه پاته ولګیږي دا شاعرین
دا چې داسې ادبی ټولنې پښتو ادب ته څومره وده ورکوي په دې حق له د خیبر سیمې او شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پرده وای
یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کیږي په عام حالاتو کې چې کوم نه کیږي یقینا چې نوې نسل به ورسره چې کوم ډیر غشي او پښتو سره ډیر اچ کنه عام شي
د خیبر نوی پښتو ادبی جرګي او دیداران وویل چې دوی به پر روان وخت کې د خیبر نومیالي شاعرانو لکه حمزه بابا ناظر شینواری خاطر پردی خیبر پردی مراد شینواری ساحر پردی او داسې یو شمیر نورو وتلو شاعرانو ناچاپه مواد ته کتابي شکل ورکوي او د دوی په شخصیت فن او شاعرۍ باندې به څېړنې هم کوي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د افغانستان د پرمختګ ټولنه چې یو کال مخکې په هیواد کې کارونه پیل کړي وایي چې د لری او ناامنو سیمو ځوانانو ته د لوړو زده کړو په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوي برابروي دغه ټولنه په کوم هدف جوړه شوی او خپل مالی مسائل څنګه چلی معصوم میوند د دې ټولنې لمرستیال رحمت الله قریشی سره مرکه کړي او په پیل کې همدغه پښتنه ځنی کړي ده
د افغانستان پرمختګ ټولنه یو کال مخکې د افغانستان د روشن فکر ځوانانو لخوا څخه جوړ شوله په دې خاطر چې تحول موضوع ډیره مطرح ده او 2013 کال په افغانستان کې خلکو ته ځینې تشویشات راچول دي په دې کې اکثره داسې ځوانان برخه لري مثلا د افغانستان د مختلفو قومونو د مختلفو جغرافیې موقعیتونو څخه چې هغه د افغانستان راتلونکي ته ډیر مثبت فکر لري د دې ټولنې هغه عمومي هدف د افغانستان بیا هم لکه څنګه د نوم سره روشانه ده پرمختګ خوشحالي او سوکالي امنیت او اتفاق او اتحاد د کومونو مابینسکي د کلو او د لور پروتو سیمو د ځوانانو په وسیله باندې د خلکو سره اړیکه نیول دي موږ برعکس لکه نور مدن چلنې تمرکز مو پر مرکز باندې نه دي
څو غړي لري د ټولنه او کم کارونه کوي
د غړو شمیره دا په څو کچو کې موږ ډېر تعداد غړي لرو اول دا دي چې د خپل یو د رهبری کمیټه لرو په هغه کې تقریبا 10 کس غړي عضویت لري چې هغه داس کسان دي چې موږ د غوښه به مشوره اخلو د غوښه به نظر شریکی کوو همدار د شاوخوا د سول په شاوخوا کې غړي لرو چې د مختلفو قومونو مختلفو اقشارو څخه دي همیشه په افغانستان کې د مجازاتو د مکافاتو موضوع مطرح کیږي موږ د مکافات سره شروع کړی د افغانستان هغه غړي چې مشل سره وړنې لري افغانستان مې روښانه کړی دي هغه لمانځو هغه ستایو هغه د قدر پستر باندې ګورو
یو خدای راستایني موضوع ده آیا سیاسي او ادبي او نور برخه به هم کار کوي
دا یو مدني ټولنې په هیڅ باندې د افغانستان دولت سره سرسوي ده اوس مهال کار ټوله ټولنیز کارونه دي اجتماعي کارونه دي نو په همدغه دایره کې موږ کار کوو اول کار چې موږ وکړل چې دغه ټولنه جوړه سول د سهیل لویدز هاوسې هغه انجینر ماسلین په کابل کې د لیلې د مشکل سره مخامخ وي یو څه ناسې موږ واسه کېدل د خپل ملګري د خپل جيبه په واسطه باندې د غوسر مو نمبرسته وکړل همدارنګه هغه ولایتونه چې امنیتي ستونزې لري او تحصیلي لور ذکر کې مشکلات لري د غوسر مو مرسته کړې د هغه ته د معلومات رسونه کې موږ مرسته کوو ما سجن خبرو غویته د سکالرشپونو د اخستلو لپاره باندې ورته ټریننګ ورکوو غویته روزنی ورکوو
په افغانستان کې تر دې په خو هم کله کله د ټولنې جوړیږي بیا دا نور ټولنې لږ وخت دوام کوي یعنی د یو پروژې شکل لري څونه دا راځي چې دا ټولنې به هم د پروژې شکل نه اخلي او دوام وکړي فعالیتونه به کار وکړي
دا ډیره مهمه موضوع ده د یو کار پیل اسانه دی خو دا غو ساتنه واقعا ستونزمن کار دی په تیر په داسې ودونې لکه افغانستان چې د کډاونو د ستونز سره مخامخ یي زه په دې خطر دي امیدوارم چې تر اوسه مهاله پرې د ټولن سره کوم بهرني مرسته نسته د کوم شخصیت لخوا څخه مرسته سره ده مکمل د خپل د غړي چې دي چې په کابل کې اوسېږي امدارن په ولایتو کې دي د غوي د خپل امکاناتو لمخه څخه د ټولنه جوړه سوې ده او د هغه اکمالات او هغه څه چې مصرفونه دي داري او مالي مصرفونه دي پر کېږي
زدا وطن خوب دان خرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن خوب دان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگان دے غلام پکی کرما
حمیم جلال زای په ادبی حلقو کې د ش شاعر په حیث مشهور دی، خو په دې ورستیو کې چې کالمونو ته مخه کړې ده کالمونه یې هم ش سټایل شوی دی. د ده د دیرشو کالمونو ټولګه د بې لومړیتوب اولس په نوم تازه تازه له چاپه راوتې ده. دی د خپل دې کتاب په اړه راته وایي.
دا د ما لومړی ځل ده چې کالمونه لیکم، یا په همدغه ډول باندې لیکنې کوم. تر دې مخکې مې لیکنې کولې، خو هغه متفرقې لیکنې وې، نه داسې تر یوه عنوان لاندې وې او نه هم دغه ډول جوړښت یې درلود. ما کوشش کړی ده چې په دغو کالمونو کې څو شیان په پام کې ونیسم. اول دا ده چې زه باید یو فکر په دې کالم کې ولرم، او دویمه دا ده چې ما کوشش کړی د هر څه ته له خپل نظر خپل لیدلوري وګورم او خپله خبره وکړم په اړه باندې. او درېیمه دا ده چې دې کې ما کوشش کړی ده چې ډېر داسې موضوعات راواخلم چې نور خلک یې یا نه راخلي او یا ورته بې اهمیت ښکاري او یا هم هغه نزدیک بینۍ په خاطر باندې ورته پام نسي کولی یا مهم ورته نه ښکارېږي. مثلا دې کې ما یو کلمه لیکلی د خپلې لیسې په اړه باندې، د سلطان شهابالدین غوري لیسې په اړه باندې. دا په 2015 کال کې چې زلته دولسم صنف کې وم، نو دې لیسې ته زرګونه لیکان راتلل، خو له 2015 وروسته بیا بنده سوه د لیسه. دا لیسه داسې وه چې پروس کال زه یو وار هلته غزني ښار کې یو چېرته مېلمانه راسره و، یو هوټل ته ولاړو چې کېناستو، نو یو ملګري راته وویل چې د هغه کونج ته وګورو. چې ومې کتل زموږ د لیسې مدیر پکې ناست و، چې پوښتنه مې وکړه د موږ د لیسې مدیریت غزني ښار یو هوټل کې و.
لیسه هلته ختمه شوې وه؟
لیسه ختمه و، مدیریت یو هوټل کې. او زده کوونکو چې څه مشکل درلود، یا ښوونکو همدلته مدیر ته راته و، همدلته به حسابونه سره خلاصو.
په دغه کالم کې به پخوانی لیسې یاد تازه کړی دی، او کدی دې ته اشاره کړې ده چې د لیسې بندول څومره تاوان لري؟
دواړه مې کړی دی.
تاسو وویل چې دا کالمون د لیکلي دي دغه خصوصیات لري. معمولا هر څوک چې کالم لیکي یو شی لیکي، همدا خصوصیات باید ولري. یو څه خبره باید نه وي، او یو څه باید له خپل لیدلوري وي. یعنی که زه فرضاً مقاله لیکم او په اوبو لیکم، زه فرضاً د کیمیا عالم یم، په اوبو مقاله لیکم، نو هلته بیا خپل نظر زما نسته. دا جمله پکې نسته چې اوبه ماته خوند راکوي. دا جمله نسم لیکلی چې زما د پغمانو به خوشیږي. دا په علمی مقاله کې، په اکاډمیکه مقاله کې، ساینسي مقاله کې گنجائش نه لري. خو دا کالم بیا داسې ده چې د سړی دا هم پکې لیکلی سي که په اوبو کالم لیکي، بیا ولیکي چې ولا د پغمان اوبه ماته ډېر خوند راکوي. نو دا خو هغه خپل لیدلوري سو په کالم نگاری کې دا شی. خو هغه څه چې په افغانستان کې د کالم په نامه خپریږي، په خو خپره سوي دي، تبن تبه یو څه هغه هم کتلی وو. لغونه ستاسې کالمونه څه فرق لري؟
په خوانې مې ډېر زیات نه دي کتلي، خو وروسته چې مې کتلي دي یو شی باندې زه پوهېږم. ما تر ډېره حده په نورو ټول اړخونو یې ما خپلې تجربې ورغالبې کړې دي، خپلې خاطرې مې پکې راخیستې دي. او زه فکر کوم چې ما تر نورو ډېر د ژوند ته نږدې لیکلي دي.
افغانستان کې چې کوم کسان نن سبا کالمونه لیکي، خصوصا هغه کسان چې مهاجر ول او هلته له اردو ادبیاتو سره یو څه بلد شول، د هغوی په کالمونو کې طنز ته ډېره توجه کیږي. لکه د شفیقي صاحب په کالمونو کې یو څه، یا د قانع صاحب په کالمونو کې ډېر، یا د ننګیال صاحب په کالمونو کې هم طنز ته ډېره توجه کیږي. څنګه تاسو طنز ته پکې توجه کړې ده؟ که د چندان دلچسپي نه وکړي،
بعد مرغ زه په دې ژوند کې هم له طنز لري پاتې سوی یم، او زما په کالم کې طنز نشته.
جلال صاحب کالم لیکنه خو له اخبارونو شروع سوې ده، بیا پرې اخبارونو کې د هر څه کالمونه عمومي نوم لري. تاسو د خپل کالمونه ویپاڼو ته لیکلي دي، څنګه هلته هم بیا یو عمومي نوم ورته پکاري؟
او ما یو عمومي نوم ورته کارولی و، لونګ په نامه باندې. لونګ یو مومینوم او ترغلاندې به سیار کلم بخبرې دوغه به بیل نوم درلود. مثلا یو کلم به لومړیتوب ولسو چې دم دغه نوم به ما په کتاب باندې هم کې
نو کله چې د کتاب چاپو به د پزړ کې درتیر نسول چې د کتاب نوم هم لونګ کې یعنی غدي خپل ټولو کلمونو مشترک نوم ورته غره کې
دا پزړ کې راتیر سول. بلکې ډیر ملګرو هم داس پرختنه کول چې باید لونګ کم خو مسله دا و چې د لونګ تر ډیره حدا پورې یو لمړنۍ تصور چې موږ سره اخلو هغه ډیر زیات ادبی ده او زما د کلمونو ټولګه چې د دې کې مې ادب پاللی ده او ټولنیز مسایل دي پکې مثلا سیاست هم پکې شته. نو بیا په همدې خاطر باندې مې هغه په سب ټایټل یا پر عنوان ورسره ولیکه چې لونګ کلمونه او عمومي عنوان مې به لومړیتوب ولس.
نو دا عنوان خو یو قسم انتقادي عنوان دی. څنګه کلمونه مو هم نیوکی پکې ډیر دي؟
ولا نیوکی ډیر دي پکې. او نیوکی زکه ډیر دي
په خلکو ډیر دي که په حکومت؟
نه نه خلکو باندې ډیر دي. یو نیم هم داسې پیدا کیږي.